تفاهم این دارد.
سلام و از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. از شنونده عزیز، در ادامه برنامه ما مقادر حبیب و همکارم اسمت ساروان در دو ساعت دیگر در برنامه زیر آسمان کبود با شما هستیم و موضوع برنامه ما مرور بر رویدادهای سال 2010 و چشمانداز سال 2011 است. در این برنامه از میمانای ما هم دعوت کردیم که در ادامه برنامه خدمتتان معرفی خواهیم کرد تا به سوالهای شما و ما پاسخ بگویند. منتظر تماس های تلفنی شما عزیزا هم هستیم. اما در سر ساعت پیش از این که برنامه را آغاز کنیم، از شما دعوت میکنیم به شنیدن خبرهای افغانستان و جهان. در خبرهای جهان خواهید شنید که میلیاردها نفر در گوشه و کنار جهان از سال نو میلادی استقبال کردند و مقامات میگویند که 6 نفر در حمله راکتی طیاره های بدون پیلوت آمریکا در منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان کشته شدند. نخست حمید پژمان با خبرهای افغانستان.
با عرض سلام، نخست توجه کنید به فشرده چند خبر. وزیر امنیت داخلی آمریکا در جریان سفرش به افغانستان روی همکاری بیشتر با پلیس سرحدی افغان تاکید کرد. نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایساف از کشته شدن یک سربازشان در این کشور خبر می‌دهند و دو تبعه پاکستانی توسط نیروهای امنیتی ولایت قندهار بازداشت گردیدند. تفصیل اخبار. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا در سفر به افغانستان گفته است که تلاش صورت می‌گیرد تا نیروهای سرحدی پلیس بیشتر آموزش ببینند. جانت ناپولیتانو وزیر امنیت داخلی آمریکا که امروز در کابل در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد گفت سرحدات افغانستان برای تامین امنیت این کشور بسیار اهمیت دارد و برای حفاظت از سرحدات باید کارهای بیشتری صورت گیرد. وی گفت که برای آموزش پلیس سرحدی افغانستان متخصصین بیشتر آمریکایی نیز همکاری خواهند کرد. وای به مسئله جمهوری اوید نیز تاکید کرد و گفت که برای تقویت گمرکات سرحدی کشور نیز کمک های فراهم می شود. وزیر امنیت داخلی آمریکا روز گذشته از منطقه سرحدی تورخم در شرق افغانستان نیز دیدار کرده و امروز با رئیس جمهور کرزی و شمار از وزرای کابینه دیدار می کند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایساف در افغانستان می گویند که یکی از سربازان آنان امروز در این کشور کشته شده است. در اعلامیه‌ای که از دفتر مطبوعاتی ایساف در کابل به نشر رسید آمده است که این سرباز در نتیجه یک انفجار ماین در جنوب افغانستان کشته شده است. در مورد هویت این سرباز و همچنان محل دقیق رویداد توضیحات داده نشده است. این اولین سرباز خارجی است که در نخستین روز سال جاری میلادی در افغانستان کشته شده است. گفته شده است که سال گذشته میلادی بیشتر از 700 سرباز بین المللی در افغانستان به قتل رسیده بودند. نیروهای امنیتی در قندهار میگویند که 2 تن از پاکستانی های مشکوک را بازداشت کردند. دفتر مطبوعاتی والی قندهار با انتشار اعلامیه گفته است که این 2 تن شب گذشته از مربوطات ناحیه 3 شهر قندهار بازداشت گردیدند. گفته شده است که یکی از این افراد پاسپورت دارد و دیگر بدون پاسپورت داخل افغانستان گردیده است. در اعلامیه آمده است که این 2 نفر بالای این 2 نفر شک وجود دارد که آنان با مخالفان دولت افغانستان در زمینه تبعیه مانهای زمینی و حملات تروریستی همکاری می‌کردند. مدیر جدید وزارت معارف افغانستان میگوید که تلاش صورت میگیرد تا نصاب آموزش مسلکی در مکاتب مسلکی کشور تقویت شود. محمد آصف نن که امروز به عنوان معین مسلکی وزارت معارف معرفی کردید به رادیو آزادی گفت تلاش میکند تا حرفه‌های مختلف رایج در افغانستان شامل نصاب تعلیمی کشور شود. وی همچنان به تلاش‌ها به هدف بازگشایی مکاتب مسدود شده تاکید کرد و گفت که حدود 300 مکتب از جمله 624 مکتب مسدود شده در ولایات با خصوص در جنوب افغانستان بازگشایی گردیده است. محمد آصف ننگ به تازگی به عنوان معین مسلکی وزارت معارف معرفی گردیده است. این بود اخبار داخلی. تا این ساعت اخبار مربوط به رخدادهای بین المللی توسط همکارم مالی احراری پیشکش می‌گردد. رادیو آزادی.
میلیاردها نفر در گوشه و کنار جهان از سال نو میلادی استقبال کردند. ایران گزارش های ویکیلیکس را که برای رئیس پاسداران انقلاب ایران احمدی نژاد را به سیدی زده بود رد می کند. و در شهر الکساندریه مصر در اثر انفجار در بیرون از کلیسای 21 نفر جان خود را از دست دادند. مشروع خبرها. میلیاردها نفر در گوشه و کنار جهان از سال نو میلادی استقبال کردند. در نقاط مختلف جهان مانند لندن و چرخ فلک بزرگ لندن، شانزلیزه پاریس، میان میدان تایمز نیویورک و میدان سرخ مسکو صدها هزار نفر گرد هم آمدند و با سال 2010 خداحافظی کرده و سال 2011 را استقبال کردند. 6000 باشنده جزیره کاریپاتی در پاسیفیک اولین کسانی بودند که سال نو را بزرگداشت کردند. در شهر الکساندریه مصر در اثر انفجاری در بیرون از کلیسا 21 نفر کشته شدند. مواد انفجاری در موتر جا گذاری شده بود. شاهدان عینی گفتند انفجار زمانی رخ داد که مسیحیان در حال بازگشت از برنامه‌های تجلیل از سال نو بودند. 10% نفوذ مصر را مسیحیان تشکیل می‌دهند. ایران گزارش‌های نشر شده از جانب ویکی‌لیکس را رد می‌کند که در آن گفته شده است رئیس سپاه پاسداران انقلاب ایران محمود احمدی نژاد را سیلی زده است. ویکی‌لیکس یک سند سیلی ایالات متحده آمریکا را نشر کرده که در آن از قول منابع آذربایجان گفته شده است جنرال محمد علی جعفری رئیس سپاه انقلاب ایران در اوایل سال 2010 محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را به خاطر جنجال‌ها بر سر انتخابات و تقلب در انتخابات به سیلی زده بود. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب ایران رمضان شریف به خبررسانی فارس گفته است این قصه حقیقت ندارد. احمدی نژاد هم گزارش‌های ویکی‌لیکس را بی‌ارزش خوانده است. ایران مخصوصاً به خاطر پخش گزارش‌های خشمگین است که عربستان سعودی و بحرین از ایالات متحده آمریکا خواستند از هر راهی که ممکن است برنامه‌های هسته‌ای ایران را متوقف کند. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند در حمله راکتی تیاره بدون پیلوت آمریکایی در نزدیکی سرحد با افغانستان 6 نفر جان خود را از دست دادند. دو مقام استخباراتی که نخواستند نامهایشان گرفته شود، این افراد گفتند که روز شنبه در یک موتر در حال در سفر بودند که در منطقه اسپینوام وزیرستان شمالی مورد اصابت راکت قرار گرفتند. ایالات متحده ای امریکا حمله روز جمعه بر خانه های مسیحیان در بغداد را که یک کشته و 16 زخمی به جا گذاشت محکوم کرده است. سخنگوی موقت وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا مارک تونر از حکومت عراق خواسته است برای امنیت باشندگان مسیحی مذهب در عراق تلاش های خود را بیشتر بسازد و هم حاملان حمله بر خانه های مسیحیان را تعقیب کند. تونر میگوید جلال طالبانی رئیس جمهور و نوری المالکی صدر اعظم عراق حمله بر خانه های مسیحیان در بغداد در شب سال نو را نکوهش کردند. و هنگری امروز رسماً برای یک دوره 6 ماه ریاست اتحادیه اروپا را به دوش می‌گیرد. این در حالی است که قانون جدیدی برای کنترل بیشتر بر رسانه‌ها در این کشور جدال را به میان آورده است. مقامات اتحادیه اروپا از این قانون انتقاد کرده و نگران هستند که این قانون مانع رسانیدن پیام آزادی مطبوعات توسط اتحادیه اروپا به کشورهای چون روسیه می‌گردد. در جریان این ریاست 6 ماه هنگری گفتگوهای حساس را در مورد بودجه اتحادیه اروپا بین سال‌های 2014 تا 2020 سرپرستی خواهد کرد. در این گفتگوها برتانیا، آلمان و فرانسه در برابر کشورهای نادار اروپای مرکزی و شرقی رقابت خواهند کرد. پایان خبرها.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زما اسمت سارون او قادر حبیب نیک هلیو من نن د 2011 کال لمړی ورځ ده. هله لرو چې دا کال په ټولو پوری بختور شي. د کال پای او د نوې کال پایل د تیر وخت او د تیرو کلونو د بیا کتنې او پراسونکو پروګرامونو د غور وخت وي. موږ هم په نننی ترشناس ملاندی پروګرام کې لزان سره د حساب کو چې تیر کال مو څنګه تیر کړ، په کومو برخو کې مو پرمختګونه لرل او په کومو برخو کې پاتې راغلی، کله شي لدې لاري خپل منفي او مثبت ټکو ته لا زیات متوجه شو او پراتونکو کې د هغو پر اساس ګامونه واخلو. په دې خبرونه کې به زموږ درانه میلمانه په افغانستان تمرکز وکړي او موږ او تاسو ته به ووایي چې د افغانستان لپاره 2000 سمې سوي کال څنګه کالو، په دې کال کې په کومو برخو کې پرمختګونه شوي او په کومو کې نه دي شوي. نو ملمانه به هم زما همکار قادر حبیب در معرفی کی.
بله بله آقای سروان، قسمی که شما گفتین در برنامه امروز ما در زیر آسمان کبود مرور بر رویدادهای مهم سال 2010 خواهیم داشت و خواهیم دید که در کدام عرصه‌ها افغانستان دستاوردها داشته و چشم‌انداز هم به سال 2011 در ادامه برنامه خواهیم داشت. دگر جنرال عبدالهادی خالد، کارشناس مسائل نظامی و سابق معاون وزارت داخله افغانستان، عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی، عمر شریفی کارشناس روابط بین المللی و دکتر حکیم آشر رئیس مرکز رسانه های حکومت افغانستان مهمانای برنامه امروز ما هستند. خب اگر اجازه شما باشه اول میریم از آقای آشر مشنویم. حکومت افغانستان تعهداتی را که در آغاز سال 2010 انجام داده بود اینا بگوین که چی تعهدات بوده و چی تعدادی تعهدات تانسته که برآورده بسازه. آقای آشر بفرمایید.
خب به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین، حکومت افغانستان در رأس رئیس جمهور افغانستان بعد از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در مراسم تألیف خود برنامه های کاری خود برای مردم افغانستان تشریح دادند که در او محوریت برنامه های رئیس جمهور پنج موضوع بسیار مهم تشکیل می داد که موضوعات عبارت از مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی، در این زمان روابط منطقوی و یا تحکیم روابط منطقوی و همچنان برنامه صلح و مصالحه را در بر می گرفت. خوشبختانه از او زمان تا به حال حکومت افغانستان در عرصه های مختلف انکشافات قابل ملاحظه به دست آورده یا دستاوردهایی داشته در عرصه سیاسی، در عرصه اقتصادی، امنیتی خصوصا که از جمله مسائل بسیار مهم است. آغاز از مسئله امنیتی میکنیم به خاطر که چتر تمام مسائل موضوع امنیت تشکیل میده در افغانستان. حکومت افغانستان در سال 2010 بر علاوه گسترش تقویت و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان، یک تعهد دیگه را به جامعه جهانی و مردم افغانستان داد که او گرفتن مسئولیت‌های امنیت تا سال 2014 هست. یعنی ای از جمله مسائل و از جمله دستاوردهای بسیار مهم هم برای حکومت افغانستان هم برای مردم افغانستان است. ما برای جامعه جهانی ایره تعهد دادیم که مردم افغانستان و حکومت افغانستان آماده است تا مسئولیت رهبری تامین امنیت افغانستان تا سال 2014 به دست بگیرم، مشروط به این که این توانمندی از جانب نیروهای بین المللی که این تعهد در افغانستان دارند به نیروهای امنیتی افغانستان داده شود. یعنی نیروهای امنیتی افغانستان باید تا سال 2014 هم از نظر کیفی بله. و هم از نظر کمی باید تقویت شوند. بنان ای از جمله مسائل بسیار مهم است. قسمی که شما هم در جریان هستین، جامعه جهانی در این ارتباط با حکومت افغانستان در اجلاس لزبون یک توافقنامه رسمی را امضا کرد. یعنی کشورهای عضو ناتو که بیش از 40 کشور است، این تعهد به افغانستان دادند که نیروهای امنیتی افغانستان تا سال 2014 به این توانمندی میرسانند. یعنی تمرکز بیشترشان در توسعه و همچنان تقویت نیروهای امنیتی افغانستان میباشد تا نیروهای امنیتی افغانستان این مسئولیت به دوش بگیرند.
بله دیر زیاد مننه آشفت.
در این زمان
بله که مهربانی
بله بفرمایید آشر صاحب. لطفا اگر در آغاز در مقدمه اگر یک ذره مختصر و خلاصه اگر بریم سر این موضوعات مرور داشته باشین تا این که بتانیم باز در ادامه برنامه مفصل تر در بله هر مورد مشخص صحبت کنیم. بفرمایید.
بله دیر موارد خلیر زیادی خب. شاید استاشت هم
موارد بیشتر از مسائل سیاسی از جمله روابط منطقوی که بر افغانستان از اهمیت استراتژیک برخوردار است. حکومت افغانستان در صدر برنامه هاش این مسئله را گرفته و شما شاهد هستین که رئیس جمهور افغانستان از طی سال 2010 سفرهای بسیار موثری را در سطح منطقه و در سطح جهان انجام داد که باعث همکاری های بیشتر و همچنان روابط نزدیک بین افغانستان و کشورهای منطقه و بالخصوص کشورهای دنیا شد. در این زمان در عرصه اقتصادی هم حکومت افغانستان توافقاتی را با کشورهای همسایه خصوصا پاکستان و ایران و همچنان کشور ترکمنستان که یکی از برنامه های بسیار کلان اقتصادی را که اخیراً ابتکار حکومت افغانستان گرفت، برنامه که تقریبا در 15-20 سال نتانسته بود جامعه عمل بپوشه، این برنامه را که انتقال پایپلاین گاز از کشور ترکمنستان به از طریق افغانستان به پاکستان هند است، رئیس جمهور این توافقنامه را با این چهار کشور، سه کشور دیگه امضا کردند که از جمله مسائل بسیار مهم است. میشه که باز در جریان برنامه ما شما روی کدامش به شکل مختصر یا به شکل مشرح
خبری پیو کو حتما ډیر مننه اشرف صاحب. سعادت صاحب، تاسو 2010 کال د افغانستان لپاره څنګه کال بولی؟
زم سلامونه وړاندې کوم تاسو درنو اوریدونکو ته.
مننه.
اصلا په دې فرصت کې کڅ دوه ساعته دی، خو بیا هم د یو کال سیډل به سخت وي، اما که په یو جمله کې وایو چې د افغانستان نظام هڅې د افغانستان په اړه څه وي، هغه څه چې مایوسوونکي وو د منفي اړخ نه یې هغه دا و چې لا تر اوسه پورې هم نظام د وضعیت په دوام باندې معتقد دی، یعنې په همدغه وضعیت یې قناعت کړی دی تر دې چې ډېرو هڅو ته اړتیا وه. بېلابېلې برخې سیادې سوې، مثلا سیاسي برخې. په سیاسي برخه کې یو کومنګ کورنۍ سیاست باندې بحث کو، یو بهرني سیاست باندې. په کورنۍ سیاست کې د افغانستان دولت ځینې لاسته راوړنې درلودلې، کسه نتیجه لا تر اوسه پورې تډیره نه ده اخیستل سوې. مثلا په نړۍ کې د کال په جریان کې په نړیوالو هم دا ومنله چې اصل د مذاکرې ته دې ټول غاړه کیدی، کڅه مخالفینو تر اوسه دې خبرې باندې قناعت نه دی کړی، اما دوی وشول کولای چې نړیواله ټولنه دې ته قانع کړي او په دې اړه یو نهاد جوړ سو. کڅه د نهاد وجود هم ځینې مشکلات لري، اما دا کېدای سي یو نسبي پرمختګ ورته وایو. اما ځینې نور مسائل چې مثلا اداري فساد، زه فکر کوم چې ګراف تر بل کال زیات شوی او چت شوی، ځکه اداره کې څوک فساد کوي هغوی نور هم احساس د مسؤلیت ورته پیدا شو د کال په جریان کې. همدا شکل د رئیس جمهور اداري جوړښت کې دا اوس د افغانستان قاضي القضات او د سترې محکمې دوه غړي، د عالي شورا دوه غړي له د اساسي قانون د حکم له مخې د هغوی نیټه پای ته رسېدلې، یعنی حتی سرپرستی د رئیس جمهور له خوا ته خپل د اساسي قانون د حکم له مخې مشکل لري. همداسې د رئیس جمهور کابینه لا تر اوسه پورې معیوبه پاتې ده، په دې اړه د ولسي جرګې د اعتماد یا د باور رایه نه لري. په امنیتي برخه کې به هم که څه دلته د امنیتي چارو متخصص موږ سره ناست دی، اما د افغانستان د یو طبیعي په توګه چې موږ شاهد و، البته یوه خبره چې رسنیو تر اوسه پورې هیڅ پې مکس نه دی کړی، په کورنۍ سطحه رئیس جمهور یو عمل یو تصمیم چې ونیو، زه خپله نه پوهېږم چې زما حدس به څومره په ځای وي، ډېر منطقي ښکاره سو. هغه دا و چې کله چې په افغانستان کې دوه چارواکي بدل سول امنیتي برخه کې، دغه نه را په دې خوا خصوصا په کابل کې امنیتي وضعیت ډیر ښه سوی دی، خصوصا د امنیت د چارواکو په بدلون کې. چې دا مسله کشکې مطبوعات وڅېړي چې د دې منطق په څه شي کې و، یعنی نظر د هغه پخواني حالت نه اوس موږ د انتحاري حملو د بمي چاودنو د دې ډیر کم شاهدان یو. چې بیا دلته موږ سره ناست میلمه جنرال صاحب په دې باندې بحث وکړي. بل د سیمه ایز ډیپلوماسي مسله وه چې رئیس جمهور په دغه باندې ټینګار وکړ، اما په ډیپلوماسي کې یو حساس ټکی په پام کې ونیول شو، هغه دا و چې د هیوادونو ترمنځ طبیعي ده چې تضاد د منافع وجود لري، او په دې حالت کې همدلته ده چې ډیپلوماسي مفهوم منطق پیدا کوي او حساسه کیږي. رئیس جمهور ځینو هیوادونو ته په نږدې کېدو سره ځینې ډیر قوي متحدین د لاسه ورکړل، او یا دا ده چې خطر شته د لاسه ورکول. البته رئیس جمهور سل په سلو کې په دې څوک نشي ګرمولی، آخوا ته نه به هم اشتباهات و لکه د متحده ایالاتو یا د واشنگټن او د کابل اړیکې چې تقریبا د دیموکراتانو د راتلو سره سم د رئیس جمهور کرزي سره سړې روانې دي او حتی ترینګلی شوي هم دي. نو یعنی رئیس جمهور ونشو کولای چې د سیمه ییزو کچه باندې د اړیکو ټینګول یا ډیپلوماسۍ کې هغه نړیوال نزاکتونو ته هم دوی پاملرنه وکړي، دغه هم یو منفی ټکی و. یعنی په مجموع کې که موږ کال وڅېړو بیا هغه خبره ده چې د وضعیت دوام شاهدان یو، یعنی داسې ښکاره کیږي چې رئیس جمهور او د هغه ټیم په دې باور دی چې په وضعیت کې دی که خواله ته ډیر دوی ژمن نه دي یا ناهیلي دي، بس د وضعیت دوام غواړي په دې شکل چې لکه د دوی حاکمیت یا د ریاست جمهوری چې په ده باندې یو تحمیل شوی هغه موقف وي، دا غواړي خپل نوبت تیر کړي. په همدغه شکل باندې زه په همدغه ټکو کې خلاصه کوم چې داسې یو خاص پرمختګ چې موږ هیله من کې د افغانستان د بحران سره تناسب ولري موږ شاهدان نه یو. له بده مرغه
بله تشکر. خب جنرال صاحب عبدالهادی خالد، کارشناس مسائل نظامی امنیتی و سابق معین وزارت داخلی افغانستان، اگر شما در رابطه با صحبت های آشر صاحب هم شنیدین و آقای سعادت هم در مورد امنیت صحبت کردن و آشر صاحب اشاره داشتن به این که مسئولیت های امنیتی به قوای افغان تا سال 2014 سپرده می شود، در این مورد تعهدات صورت گرفته از طرف متحدین افغانستان، در این مورد نظر شما چی است و این تحولات که صورت گرفته در زمینه امنیت در سال 2010؟
تشکر ما عرض سلام حضور شما و میمانان گرانقدر و شنوندای عزیز دارم. بس خوب است سال 2010 چگونه سپری شد بالای مردم افغانستان. خب طوری که آشر صاحب و سعادت صاحب فرمودن، سال 2010 هم سالی بود که اجراءات صورت گرفت، تدابیر عمده به میان آمد و عملی شد و همزمان سال چالش ها و پرابلم های سر راه زندگی مردم افغانستان بود. بزرگترین به نظر ما تدابیری که دولت و جامعه جهانی گرفت، کنفرانس لندن، کنفرانس کابل و کنفرانس لیسبون و بالاخره جرگه مشورتی صلح و ایجاد شورای صلح شد و بالاخره عملی شدن یا آغاز به عملی کردن استراتژی آقای باراک اوباما بود و کمپین انتخاباتی پارلمان، انتخابات پارلمانی در کشور بود. و ولی در بخش امنیتی که به طور خاص شما پرسان کردین، به نظر ما از یک سو با وجودی که در صحبت آقای باراک اوباما نتیجه گیری که از تطبیق استراتژیش در افغانستان صورت گرفت خوشبینی نشان داده شد، اما به نظر ما موفقیت های که در جنوب افغانستان خصوصا در قندهار و در هلمند به دست آمده و ضمناً در زون جنوب شرق پکتیکا و پکتیا و خوست، به نظر ما اینا بیشتر نتایج فیزیکی بوده که فقط دشمن با قوای رفتن قوای دولتی و قوای بین المللی عقب رفته، ولی بدیل از او که باید حاکمیت دولتی باید تقویه می شد و گسترش پیدا می کرد و رضایت مردم از طریق تدابیر همه جانبه باید به دست می آمد، این یانوز نتیجه شما تا حال ندیدیم و باید انتظار بکشیم که نتایج زی چی وقت به دست می آید. ولی سایه بدامنی گسترش پیدا کرد در شمال، شمال شرق و حتی مرکز افغانستان که در قبل امن بود، در اونجا بدامنی گسترش پیدا کرد. حتی شما در ولایتی که حتی سال قبل هیچ اثری از مخالفت و مخالفین نبود، مثل سمنگان و مثل سرپل، در اونجا هم سراحت کرد و تلفات عسکری و تلفات ملکی هم زیاد شد، طوری که امسال از طرف ملل متحد خونین ترین سال در طی موجودیت قوای خارجی در افغانستان هم بر قوای خارجی هم بر قوای افغانی و هم بر مردم افغانستان خوانده شد. یعنی 9000 انسان در افغانستان جان باختند امسال. ایره می رسانه که قوای عسکری با هم مساف داده بودند، جنگ شدت داشته و همزمان تدابیر درست و معقول و عمل جانبی که مردم تحفظ مردم ده او تامین شوه وجود نداشتم. از سوی دیگه متاسفانه که امسال سال بود که بازم بیشتر اتکا با مو شمشیر و تفنگ صورت گرفته بود، در حالی که امنیت به نظر ما با وجودی که ما که یک شخصی امنیتی هستم، ما به این باور هستم که امنیت توسط عسکر و تفنگدار نمی آید. جنگ در افغانستان بیشتر از عوامل داخلی، از طرز حکومت داری ما، از روابط منطقه‌ای ما، از برخورد متحدین ما با مردم و با سنت و عنانات ما به حساب بدنی به میان آمده. اگر ای عوامل تا که مرفوع نشه، ما به هیچ صورت باور ندارم توسط تفنگ و تفنگدار ما بتانیم امنیت تامین کنیم. بیشتر دوست عزیز ما بله
زیاد مننه. بیا به هم نوبت در کو په هر موضوع به بیا جلا جلا خبری وکو. او قدرمن اوریدونکو ته هم وایو چې له شاغلی شریفی څخه چې د نړیوالو اړیکو کارپو دی له څخه یو پښتنه کو بیا ستاسو نوبت
ایستاسو په بابتن شماره تلیفون هم میگیم
حتما. محترم شریفی صاحب، ستاسو په نظر 2003 کال د افغانستان او د نړیوال ټولنې د اړیکو له نظر او همدارس د افغانستان او د گاونډیو د اړیکو له نظر څنګه کالو؟
باز سلام به شنوندگان و به شما. سال 2010 با یک سردی میان افغانستان و متحدین بین المللیش آغاز شد، ولی بعد دوباره تا حدی ای ترمیم یافت. اما من فکر اما کنفرانس لندن در کابل شاید بودیم، کنفرانس لندن شاید بودیم، کنفرانس کابل و همچنین مائده لیسبون. اما در کل من احساس میکنم که هنوز سردی میان روابط بین کابل و متحدای غربیش باقی مانده بود، به خاطر که بیشتر ارتباط میگیره با کارکردهای دولت افغانستان. در بعد منطقه‌ای من فکر میکنم که ما کدام ابتکار خاصی در بعد منطقه‌ای در طول سال 2010 نداشتیم و توازن قوا در کل در بعد منطقه‌ای بیشتر هم به نفع ما نبود و تغییر در او ما شاهد نبودیم. در البته تا حد هم مثلا مسائل دیگه مطرح شد، مسائل افغانستان نتونست که با همکارای بین المللی خود در پیرامون مسائل عمده مثلا صلح با طالبا، مسئله ادغام مجدد، مسئله آشتی و در نهایت همکاری با کشورهای منطقه کدام موافقه کاملی یا کدام تفاهم کاملی نداشتن. اما در عین حال بعد دستاوردهای هم بود که نباید چشم پیشش و مخصوصا مسئله کنفرانس لیسبون بود که در وجه افغانستان تانست تا حدی هنوز هم حمایت بین المللی رو با خود برای چند سال دیگه داشته باشه. مسئله پایپلاین بود که البته، اما در کل باید بگیم که تمام روابط افغانستان با کشورهای متحدینش و کشورهای منطقه در نهایت ارتباط مستقیم داشت با کار کرده دولت افغانستان در داخل کشور. بحرانهایی که در افغانستان بعد از انتخابات به وجود آمد، مسائل امنیتی که ایجاد شد بالاخره، اما تضادهایی که در میان حلقه‌های تصمیم گیری افغانی پیرامون مسائل عمده مخصوصا مسئله صلح با طالبان، مسئله اصلاحات داخلی وجود داشت، این هم روابط بین المللی افغانستان تا آخر تحت شعاع قرار داد. در نهایت اگر بگیم، اگر در نهایت خلاصه کنیم، افغانستان در 2010 مرکز توجه جامعه بین المللی بود، دستاوردهای هم داشت، اما کدام ابتکار خاصی را ما شاهد نبودم.
بله، تشکر میکنیم از شما شریفی صاحب. خب شنونده عزیز، شما میتونین که با شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 تماس گرفته نظر و پرسش دانه با ما و با میمانای ما در میان بگذارین. شریفی صاحب، شما گفتین که همزمان با این که مثلا کنفرانس لیسبون یادآور شدین و کنفرانس لندن و کنفرانس کابل، اما گفتین که در ارتباط و مثلا مذاکره با طالبا یا مذاکره با مخالفین مسلح دولت افغانستان دستاورد مشخص وجود نداشته. برگزاری جرگه مشورتی صلح و پس از او تشکیل شورای عالی صلح، در این زمینه شما چطور میبینه؟ آیا این از دستاوردهای حکومت نبوده؟
تا حد دولت افغانستان ما گفتم که کوشش در این عرصه به خرج داد. اما مسئله صلح با طالبان مسئله تنها داخلی افغانستان نیست، بود منطقه‌ای و بود بین‌المللی از هم خیلی اهمیت داره. در بود منطقه‌ای دولت افغانستان کدام من فکر می‌کنم اتفاق نظری با مهمترین حامی طالبان یعنی پاکستان تا کنون نداشته. من فکر می‌کنم عین موضوع تا حد هم با ایران صادق است. و از جانب دیگر من مهم‌تر از او مسئله بود بین‌المللیش است. دولت من فکر نکنم که توافق یا حداقل یک تفاهم کلی پیرامون مسئله مخصوصا تعریف ادغام مجدد یا آشتی با طالبان وجود بین کابل و بین واشنگتن هنوز ما ایران شاهد نبودیم. اگر دولت افغانستان ابتکاراتی به خرج داد، ولی من فکر نکنم که این ابتکاراتش به شکل درست واضح و درک دورنمای استراتژی که در آزمادت با متحدای بین ملیش مطرح شده باشه. از او خاطر یک ابهام در این من مشاهده میکنم و فکر کنم که دمت باد همین نکاس داشته.
بیر از یک مننه و سپولا شواریدون کتا و گروه چه دوی چه نظر لریا و زموش لدران و ملوانو چه پشتنی لریا آزادی رادیو ده مرابانی اوکی
بفرمایی سر.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام سر وارسر.
سلامت و سه خوشحال و سه مرابانی اوکی
زاد نفیر محمدی و تست از احمد کومه
مرابانی کوی
دا دوار زره اولا سن کار بانده تاسی مطلب دا بحش رو دی که نتا دین چکم اللہ سراولی نسوی دی کنه.
بله بله او
دا غدې بل بل تدا اساس یو ملما دا خبر وکړل چې د طالبانو سره د خبرې کې د فشار ته حاد دي او څنګه د کیږي نه.
بله بله
نو دا یو څه نه دي چې دا له دې څخه ما دا درته ویلو نور ورونه هم دا درته ویل دي چې د طالبانو خپل اجنډا د شاخه د طالبانو اجنډا سره نه هیڅ کله طالبان خبر ته نه کیندای.
صحیح
بله لا سره ولنه دا افغانستان لپاره دا ډېر شرم خبر دی چې بل څه ما دې دې څه خپل وارد دي لکه ماس کې من جرمنی و ان دغه ته جلال آباد را لسته دي ورکړي دي
چې ورکړي دي
درما خبره بله درما خبره اوریا سلوان.
بله بله ستا خبري ډېر واضح زنه ور من متاسف نه پېښ. بله خبري وکي
درما خبره دا چې نن ما د اساس د ریډو ته خلاف ده چې اوباما مطلب دا ویل او دغه ته کرځته رئیس جمهور د افغانستان د افغانستان رئیس جمهور ته کنه.
بله
چې دغه اسماعیل خان ته دغه څخه لیرې که د وزارت څخه کنه کې لیرې موږ د اساس سره کومکونه نه کوو نو دا خو د دې دا معلومېږې لکه د افغانستان ټوله مسله چې د امریکایانو په لاس کښې وي د افغانستان خلک
محمدي صاحب دا خبره خو برعکس ثابته شوه ځکه چې وی نه منله نو هغه ده
نو برعکس ثابته شوم خو نو د دې څه دغه څه معلومېږي چې دا مطلب امر ټوله د
سیده دیره مننه سیده ستا پا خبرو باز
مجرمانه تفسیره
او که
بل اگرم که لرو بفرمایی سیب
علیکم السلام
سرواز ساو کادرابیر ساو ساسی و تاوتور و ملوت سلام تشکاره بکم.
بله دی کال پا بارکی البته که لدی موضوع خارج نیگو
میره بولی
کال که بطیر کال که تاوشی او میشه رشته هم در ملکی کسان تو مردوز را اوشتل طالبان هم پر شهادت ورسیدل او امریکایان او ناتو و غربیت هم دیر دغا ورسیدل تاوانون ورسیدل دیر دغا اسکاری پر تلپاتان ورسیدل خلاصون کلی ورسم کال بزما خو نظر بانی شلا هغا کال دیسی هغا با ددی دا شکست او ددی
دا بله سعیس کردی ودن بل اوریدون که املرو زن معرفی که آزادی رادیو ده سلامت و سه سردار محمد صاحب
سروان صاحب خبر اپا دل کده در غلط کلو تیچه دادی امیر کزی صاحب حکمت را غلی او نویوال کسن را غلی دادی ترور تبیخ مملکتو ای وردو و کمکون و ماسیسی چه را غلی دی و دیو منگ پا دو کلو تی دیو اصلا شد منگ او دی تجیر خلا تیجه ور کلی او پاتې شو دغه اته کاله دغه اته کاله چې په کښې راغلي یاستو ته دغه نن ورځې پورې مونږ باندې هغه ملایان چې وایي وا یو دوغښ ده یو تاتریني دوغښ ده خو په مونږ باندې تاتریني دوغښ یې جوړ کړی ده دا نړیوالې ټولنې په مونږ جوړ کړی ده دغه په مونږ باندې د ملل متحد مشر جوړ کړی ګور سلمان صاحب مونږ ملل متحد مشر ته رایې ورکړي هغه نن د دنیا یو مشر ده هغه ته هیلې امید دنیا کېږي که په یو مملکت کښې جنګ دی وروغږېږي.
بله سردار محمد صاحب که ته لطفا د دې 2010 کال په باره کښې نظر څرګند کړي چې ووایي چې دا څنګه ښه کال و د افغانستان لپاره که نه ښه کال نه و
هغه دې دې بچی لا پښته کړو او د قامت په څو وخت کې وای چې څنګه دې په کې سره جوړه ما غوښته قامت په منګ باندې دا نن سره ورځ قامت پروان سه سلام
سلامت اوسه
تشکر سردار محمد صاحب. خب یک شنونده دیگه هم داریم باز به میمونای ما میریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله جان معرفی کی آزادی رادیو.
علیکم السلام.
خبری وکی لطفا مهربانی کوی مخلصه.
سلام سب تیه کول و اولیدن کو ملمانات سلامون کم
سلام.
2010 کال آدی فولو تا تقریبا مغتاز تو معلوم شو او نور ملمانات معلوم شو اغا کم کسان چی پا افغانستان کی دی اگو تم فولو تا معلوم شو نو ما ملمانات دا پشتنه دا چی دی دا تعداد دا دا تلفات معلومه ولی چی یعنی ملمان دا چی کولی چی چی ساتر.
بله او مخلص صاحب خیر قسم ستا په خبر پوی شو چې تلفات تو
بله.
خبر مو کول از مش ملمانه به ورسته تاسو ته په دې برخه کې جواب وای. البته هر څوک چې په دې برخه کې معلومات ولري د ایسایم لښته مشکل دي د
بله.
مشخص هم نکړه چې د افغان ځواکونو د طالبانو د نړیوالو ځواکونو د نړیوالو ځواکونو د تلفات شمیر خو معلوم شوه دی چې وای 211 و وشل شو روسای عسكر هم یو ایتالوی نو ور بشو ملمنوت عاشر صاحب که تاسی د نقیب الله صاحب پښتنی ته جواب وایست نو می معرفینه کو خو همیشه تلیفون کوي موجه پیژنو دی وای چې په 2010 کال کې بهرنی ځواکونه زیات تلفات درلودل. تاسی له دوی سره موافق یاست او کنه تلفات د چا زیات ول په دې کال کې؟
خب در کل تلفات نیروهای بین المللی در افغانستان واضح است. تعداد تلفات نیروهای بین المللی در افغانستان در سال 2010 به 700 تن میرسه. در پالوی از او اردوی افغانستان پلیس افغانستان هم تلفات داشته و در این زمان مهمتر از همه تلفات افغانهای بیگناه افغانهای بدفاع که حکومت افغانستان در این ارتباط همواره با جامعه جهانی البته مشکلات داشته. تلفات افراد ملکی تنها به نیروهای بین المللی بر نمیخوره، بلکه بیشترین تلفات از اثر گذاشتن بمهای کنار جاده توسط مخالفین و همچنان حملات انتحاری یعنی صورت میگیره. ارقامی که در سالهای گذشته ارائه شد در گزارشات مختلف نشان داد که بیشترین تلفات افغانهای بیگناه از جانب مخالفین دولت افغانستان صورت گرفته و او هم از اثر حملات انتحاری بیشترینش و همچنان گذاشتن مینای کنار جاده. در این زمان نیروهای بین المللی هم باعث تلفات افراد ملکی در افغانستان شدن. ما در این ارتباط با جامعه جهانی مسئله را بسیار جدی گرفتیم و جدی میگیریم و حتی جامعه جهانی به این باور شد که استراتژی جنگ خود یا تکتیک جنگ خود در قریجات افغانستان و در دیهات افغانستان باید تغییر بده که داد و او تا جای تاثیرگذار بود، تاثیرات مؤثر با وجود آورد، اما قناعت بخش برای حکومت افغانستان نبود و نیست. یعنی متاسفانه که ما هنوز هم با این مشکل مواجه هستیم. تلفاتی که از جانب جامعه جهانی صورت میگیره بیشترینش از اثر حملات هوایی است و حملاتی که بدون معلومات دقیق یعنی انجام میتن و در این ارتباط ما هنوز هم روی مسئله کاملا جدی هستیم و تلاش میکنیم تا از تلفات افراد بیگناه نیروهای بین‌المللی جلوگیری کنند. طرف دوم قضیه که مخالفین است، حکومت افغانستان همواره از مخالفین هم خواسته، هی خواهش کرده که تلاش کنند تا از کشتن افغانهای بیگناه دست بکشن و جلوگیری کنن و ارتباط میگیره به اقدامات اونا. ما امیدوار هستیم که در ارتباط در سال 2011 بتانیم دستاوردهای قابل ملاحظه داشته باشه.
بله تشکر آشر صاحب. بازم به شنونده عزیز یادآور میشیم که شنونده عزیز در برنامه امروز زیر آسمان کبود در ارتباط با رویدادهای سال 2010 صحبت میکنه. مهمانای ما هستن دگر جنرال عبدالهادی خالد کارشناس مسائل نظامی، عبدالستار سعادت کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی، عمر شریفی کارشناس روابط بین المللی، حکیم آشر رئیس مرکز رسانه‌های حکومت. خب جنرال صاحب خالد میخوایم از شما بشنویم در ارتباط با تلفات صحبت های آشر صاحب با شما شنیدین، میگن که البته سال اول نیست، یعنی سال 2010 سال اول نیست که حکومت افغانستان مسئله تلفات ملکی را با متحدین بین المللی در میان گذاشته باشه، تا چند سال اخیر متواتر این مسئله مطرح میشه، اما بازم حکومت میگه که اینا از شیوه عملیات نیروهای بین المللی راضی نیستن. رئیس جمهور کرزی حتی خواهان قطع حملات شبانه شده بود یا عملیات شبانه شده بود. شما چی فکر میکنین که چی راهکار سردست گرفته شود تا شبه که تلفات ملکی ها کاهش پیدا کنه؟
تشکر، سوال بسیار خوب است و متاسفانه همزمان سوال بسیار دردمند و دردناک. مردم ما هر لحظه قربانی جنگ است که دو به هیچ صورت اراده و مصلحت افغانی دو برجستگی نداره و دو متبلور نیست. بیشتر اون عواملی که از موقعیت ما و بالاخره از ضعف‌های ما که در جنگ گرفتار از شدیم باعث شده و همسایه ما و دیگه، اما چرا ملکی‌های ما بیشتر تلف میشه؟ وقتی که مخالف فی مسلح تانست در قره جا پیدا کنه، پارتیزان یا گوریلا، و شما در با جنگ های جبهه‌ای و تاکتیک های متعارف بخواین که مخالف از قره بکشین، تلفات مردم ملکی زیاد میشن. چرا مخالف شما تاری که میبینین هیچ علامت فارقی از خود نمیگذارن، اونا کوشیده داخل قریه باشه و مثل مردم روستایی اونا خود نشان میده و در عمق جامعه پنهان میسازه. نقص کار در ایست که دولت ما تال مینیسی یک محسسی شبیه به محسسی حقوق بشر یک صدا میکشه که چرا مردم ملکی تلف می، ولی هیچگاه تدبیر نمیگیرن. وزارت دفاع ما، امنیت ملی ما، وزارت داخله، خب وزارت داخله قدر در این مسئله دخیل نمی باشه و مسئولیت قانونی شمی نیست. باید از وقت تکتیک ها و روش های خود و ساختار های خود متناسب با جنگی که علیش تعقیب می شد و استراتژی که مخالفی نشان علیش داشتن و روش هایی که علی قوایشان انجام می شد باید خود آماده می ساخت، به جای اینکه انتقاد می کنن خارجی ها را و که چرا تو جنگ است و چرا بمبارده است و تو است، باید اینا خود آماده می ساخت که تا که مردم خود راضی بسازه با عمل کرده نیک خود، با سیاست معقول خود، مردم به مردم رسیدگی می شد، به مردم کار و اشتغال ایجاد می شد، به عدالت ارائه می شد به مردم و بالاخره قوا می تانست که دشمن با استخبارات خود با استخبارات معقول قوی و زیرک افغانی می تانست که دشمن در بین قریه تعقیب کنه و بالاخره با قوای مخصوصی که در جنب قوای افغانی باید ظهور می کرد باید می تانست که دشمن سرکوب کنه و از قریه بکشه و در امو خانه بدون از اینکه تلفات ملکی رو باید شوش کنه. حالا این قوا این کارا رو نکرده، وزارت دفاع این جنگ به خارجیات حال سپرده بود، رهبری وزارت دفاع اصلا توجه نکرد. وقتی که ما هم در وزارت داخل ما هر قدر تقاضا میکردیم که بیایم که پلیس ملکی ها زیاد تلفات داره بیاین خود عیار کنین، چرا جبهه شما میجنگین با کسی که اصلا پنهان است و اصلا او رو شما نمیبینین؟ اینا عیار نمیکردن و رئیس جمهور هم خودش چون آدم ملکی استن و کارا بالاش زیاد بود نمیتونست که بر اینا دیدگاه بده و هم شورای امنیت تا حال فلج هستن. شما میبینین اینجاست که تلفات ملکی بالا میشه. تا زمانی که وضعیت افغانی نشه، تا زمانی که قوای افغانی روش ها و ساختار ها و سیاست های خود وفق نته با تاکتیک و استراتژی دشمن، تا زمانی که خدمات بخش ملکی دولت، بخش خدمات ملکی، بلکه بخش اقتصاد دولت، بخش تنفیذ قانون و تامین عدالت، اگر اینا فعال نشه، بخش ارگانهای محلی فعال نشه و به مردم رسیدگی نشه و مردم به قوی امنیتی در آورده نشه، امی حال است و بد حال ما بتر خواهد شد، بهتر نخواهد شد. ما خواهش ما ایست از دولت ما، از کسایی که در افغانستان درگیر است، اینا جنگ افغانستان جنگ عسکرها ندانه تاریک بیشتر، ما گفتم اینجا باید جامعه تقویه شوند، دولت باید تقویه شوه و دولت به دولت ملت تبدیل شوه، بالاخره دنیا بالای همسایه ما فشار بیاره که از مخالفین ما حمایت نکنه و به این بیرحمی مداخله نکنه در امور ما. این مجموعی از این تدابیر میتونه جلوی تلفات ملکی رو بگیره، ورنه با این قوا و با این تفنگ و با این تیارات تلفات ملکی ما زیاد خواهد شد، کم نخواهد شد.
بله ډیر مننه جنرال صاحب، مخکې هم اشاره وکړه وسی بیا هم ویل چې د افغانستان مشکل نظامی حل لار نه لري. ستار سعادت صاحب، تاسو په تیر کال کې د سولې په برخه کې شوو هلو ځلو ته په څه سترګه ګورئ؟ که څه هم تاسو مخکې د سولې د عالي شورا جوړېدو ته اشاره وکړه او یوه لنډه یوه داسې په نیمه کې مو ملاحظه هم څرګنده کړه، دا کال په دې برخه کې تر تیر کال څومره متفاوت و؟ او د سولې لپاره چې کومې هلې ځلې ولسمشر شروع کړي دي، دا څومره تاسو ته جدي ښکارېږي؟
د ولسمشر کارونه په دې اړه د ستایلو دي، هغه دا چې مخکې له دې نه، یعنی د لندن کنفرانس نه مخکې، که په هر کلی کې به هم یو تروریست و، هغه ټول کلي ته د تروریست په سترګه کتل کېده، له دې چې تروریزم تعریف نه لري، همدغسې ډېر قربانیان ملکی خلک و. رئیس جمهور د لندن په کنفرانس کې په لومړي ځل باندې په خپل بهرني سیاست کې مستقل وځلیده چې وروسته بیا ځینې عکس العملونه هم ولیدل، اغل ته د مذاکره مسله مطرح کړله او په دومره حساس او دقیقه مرحله کې مطرح کړله چې بهرنیو هم نشو کولای چې د مذاکره یا د سولې د نفس سره خپل مخالفت ښکاره کړي. هلته هم په کنفرانس کې د متحده ایالات موقف او د انګلستان موقف په دې شکل باندې و چې د دو خواتنه مذاکره نفس تایید کو، اما د بل خواتنه ملا عمر طالبان ترورستان وباله او د هغوی په محاکېدو باندې ټینګار وکړه. یعنی د رئیس جمهور لپاره هغه لومړی ګام و په هغه باندې قناعت وکړو، وروسته د دې نه په د کابل په کنفرانس کې او په نورو ډیپلوماټیکو ناستو کې دا مسله مطرح سو، یعنی په لومړي ځل باندې نړیوالو دا منل او د تور لیست مسلې مطرح کېدل چې د کسان نمونه باید دغه نه حذف شي، دا یو لاسته راوړنه وه. همداسې د سولې د عالي شورا تشکیل چې عمدي تشکیل و رامنځته سو، دا هم یو لاسته راوړنه وه، خو معیوبه وه په دې معنا چې هغه کسان چې د هغوی د خودخواهي د هغوی د اشتباهاتو او دا اوس هم چې د نظام په ضعف کې تاثیر لري په هماغه عواملو باندې اتکا کول، البته زه هم حکم نه کوم، یو شمیر افراد هلته یادوم. په دې شکل باندې رئیس جمهور اکثره په خپلو اقداماتو کې چې که ښه وړاندې لاړ سي بیا داسې تېروتنې تې وشي چې هغه بیا د دغه هڅه بېرنګه کې کمرنګه کې، نو بیا هم په هر حال یو اقدام و. هم هغه څه چې لا تر اوسه پورې په دې اړه پرمختګ نه دی شوی، هغه دا دی چې د بهرنیو موقف لا هم هماغسې ګونګ پاتې دی، حتی په دې اړه مخالفتونه هم شته دي. او بل دا ده چې د مخالفینو موقف هم هماغسې تند بد پاتې دی، یعنی د افغانستان د دولت رئیس یا په مجموع کې د افغانستان نظام باید د دې حرکت سره سم د افغانستان خلک هم مخاطب کړي وای. یعنی حد اقل دا خو باید معلوم سی چې کله رئیس جمهور دا صلاحیت پیدا کوي چې خپل مخالفینو سره سوله وکړي او دا په خپل کورنی سیاست کې مطرح کړي، نړیوالو باندې هم تر یو ځای خپل منطق مني، د افغانستان ملت هم باید مخاطب کړي، یعنی ملت هم باید په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې جنگ څوک غواړي، د بهرنیو د شتون د دوام مشروعیت څوک ورکوي. آیا دا رئیس جمهور دی چې نن پې تورن کېږي چې دا لکه مخکې چې یو ورور دا مسله مطرح کړله چې اوباما وویل چې اسماعیل خان دی په وزارت کې نه پاتې کیږي. یعنی اوس مونږ غیر مستقیم اسماعیل خان یو داسې اتل جوړو چې ګویا امریکایانو ورته متوجه دي. حال دا چې زه فکر کوم همدا افراد دي د امریکایانو د سیوري لاندې ژوند کوي، تر دې چې په یوه ملي مسله کې په انتخاباتو کې کاملا یو بې شرمانه مداخله ما سکوت پکې کیږي. په هر حال یعنی رئیس جمهور په دغه مذاکره کې بیا په داسې عواملو اتقا وکړله چې ملت حاشیې ته لاړ. زه فکر کوم چې رئیس جمهور په هر حالت د دې اقدام نه باید ګټه ترلاسه کړی وای. هغه په دې شکل چې که مخالف حاضرېده د ده غوښتنې ته یې هو ویلې، خدا ښه یو منطقي او دقیقه لاسته راوړنه وه. که یې نه ویل، بیرته د افغانستان ملت هم ته هم د قضاوت حق باید ورکړ سوی وای چې دغه مخالف د مکتبونو سوځول غواړي، د افغانانو وژل غواړي، جګړه غواړي، او په هیڅ د مذاکرې په نفس باندې هم معتقد نه دی. اوس رئیس جمهور د ځینو داسې کسانو په راوستلو باندې دا اشتباه وکړله چې هغه کسان اوس د افغانستان د ملت په منځ کې ځای نه لري. یعنی د ملت هر وګړی په دې باور دی چې د هغوی پښتنو کې مذاکره راتګ، مذاکره کیدل یا سولې راتګ ناشونې ده. په هر حال د رئیس جمهور ذهن، د رئیس جمهور اراده، د رئیس جمهور تصمیم په دې اړه افغانانو ته د افغانستان لپاره د قدر وړ دی. اما په ځینو نور اقداماتو کې چې هغه تیروتنې اوسې، هغه اشتباهات اوسې ته وشل، کاشکې هغه نه وای شوی. او دا اوس هم چې په تعدیل کې هڅه وشي، دا به بیا دغه لاسته راوړنه لږ ذره مکمله کړي.
بله، تشکر.
په دوهم ساعت کې به په دې خبرې وکړو چې باید څه وشي، کوم کارونه چې تیر کال باید نوی شوی، نوی شوی باید پر اتلون که کال که ونی شوی، یعنی پر اوان کال که ننی اول ورز ده.
بله، خب شریفی صاحب، میخواستم نظر شما را در رابطه با این مسئله مذاکرات و پروسه صلح بشنویم. قسمی که سعادت صاحب اشاره داشتن، از کنفرانس لندن یادآور شدن و گفتن که رئیس جمهور جمع موقف خود به شکل روشن مطرح ساخت، و فکر میکنیم که در کنفرانس لندن هم بیشتر روی این موضوع صحبت شد که مسئولیت های امنیتی بر نیروهای افغان سپرده شد و حکومت افغانستان هم بتونه که با مخالفین کنار بیاید و حتی یک نو بودیجه را هم به می مسئله پروسه مصالحه اختصاص داده. و موقف ایالات متحده امریکا هم در این مورد روشن است. اونا مثلا رئیس جمهور اوباما در آخرین سخنرانی که در بررسی استراتژی سال گذشته داشت، گفت که اینا از یک جا شدن طالبایی که قانون اساسی افغانستان احترام میگذارن و سلاحشان را به زمین میگذارن حمایت میکنن. یک چیز را توضیح دادن. پس چی مبهم از دیجه؟ شما قبلا گفتین که وضاحت وجود نداره. حکومت افغانستان هم موقف خود روشن ساخته، شورای عالی صلح تشکیل داد به دنبال جرگه مشورتی صلح، و کشورهای غربی هم گفتن که اونا از این پروسه را که حکومت افغانستان رهبری میکنه حمایت میکنن. ایجا تنها مخالفین مسلح دولت افغانستان است که اونا میگن تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان باشن آماده مذاکره و صلح نیستن. به نظر شما چطور میشه که این پروسه پیش بره و ابهام در کجا وجود داره؟
خب زمانی که از مصالحه با طالبان و با سایر گروه های تروریستی که در پاکستان صحبت میکنیم، باید واژه مصالحه دو مفهوم افاده میکنه و این دو مفهوم، یک اول ادغام مجدد هست. ادغام به معنی که گروه های محلی طالبا در نقاط مختلف افغانستان با روند صلح یک جای میشن. و دوم مسئله بزرگتر است که رهبری طالبا که در پاکستان قرار داره با در این پروسه میپیونده و جزئی و اما ما فکر کنم بین این دو مسئله یک تفاوت وجود داره. ابهام هم در امی موضوع هست. دولت ایالات متحده آمریکا، ایالات متحده آمریکا و متحدایش در خود ناتو در افغانستان، ما فکر کنم با بسیاری حلقات تصمیم گیری داخل افغانستان هم کدام مشکلی با ادغام مجدد طالبان ندارند. اما مصالحه با رهبری طالبان که در پاکستان هست، ما فکر کنم که این یک دید وسیع‌تر می‌خواد، دید بستر به این مفهومه که تا زمانی که هماهنگی منطقه‌ای به وجود نبه، اصولا مصالحه امکان نداره. و زمانی که ما از مسئله مصالحه صحبت میکنیم، اولین سوال که پیش ما مطرح میشه، مصالحه با کی هست؟ ای کی میتونه که دولت پاکستان باشه، دستگاه استخبارات پاکستان باشه، رهبری طالبا باشه و یا سایر گروپایی که متحد طالبا در منطقه هستن. از او خاطر یعنی مسئله مصالحه تا حد باغرنجتر از اوست که مثلا ما فکر میکنیم. اما در میان دولت افغانستان هم تا حد پیرامون امی مسئله ادغام و یا مصالحه کلی من فکر کنم تا حال در این مرحله هم کدام وضاحت بسیار وجود نداره، به خاطر اینکه هم مشخص شده که تماس با طالبا، با رهبری طالبا بدون حمایت پاکستان یک خیال هست و ناممکن نیست. قضیه بالا برادر ایره ثابت کرد و جانب دیگه همی ثابت شده که بدون هماهنگی با متحدای بین ملی خود و ایجاد توازن قوا در منطقه، دولت افغانستان فکر کنم قادر به این نخواهد بود که متحدای طالبان را در منطقه قناعت بده تا پروسه صلح گردن نهند. بنان در کل قسمی که دیده شد، مسئله چندین از یک مسئله چندین لایه‌ای است، یعنی از چندین قسمت تشکیل شده و در اینجا یک دیپلماسی فعال از طرف دولت افغانستان و مخصوصاً ای که دولت افغانستان به خاطر که وضاحت در تمام پروسه موجود باشه، مشخص ساختن از اینکه با کی دوست ماست، کی دشمن ماست و در کدام مرحله ما میتونیم که به طرف ادغام مجدد بریم و در کدام مرحله به طرف پروسه صلح بریم و اینکه کسایی که به پروسه میپیوندن دولت افغانستان چی به وا ارائه میکنه و بالاخره در نهایت اگر قرار باشه که شورای منطقی هم جزء پروسه صلح باشن چی مسائل و تضمینات بین طرفین ضرور است، یعنی توضیح کردن تمام این مراحل و بالاخره شفافیت در کل پروسه که به شرک پروسه منطقی بین ملی است و یک پروسه داخلی، به نظر من در نهایت پروسه صلح مفهوم می بخشه. در غیر از او همیشه بین مسئله ادغام مجدد و مسئله مصالحه امو ابهام باقی میمونه و در نهایت ما فکر کنم منجر به کشمکش بیشتر میشه و ایره هم ما باید فراموش کنیم که با گذشت هر روز جنبش طالبان در افغانستان و گروه های توریستی بیش از بیش تحت اثر و نفوذ کشورهای منطقه‌ای و سازمان‌های استخبارات منطقه‌ای میره. بنان هر ابتکاری که سریع اجرا شوه و با شفافیت اجرا شوه، هر چی بیش زودتر اجرا شوه موثرتر خواهد بود.
بله غیر زیات من آشر صاحب تاسید سوایس دا مسئله همیشه رشته هم پا مطبوعاتو که هم بیا بیا رازی پا خپل دولتی چارواه که وایی زدو نخیص خبری که کل طالبان دی تی تی پای طالبان جلب و جذبوی کل دی لوری طبقی کل متوسط طبقی یو روشن دریز نشته. داری شریفی صاحب دی سرگندون و پاکل چه وایست دو دین از اشارم دیتا و
خب برنامه مصالحه دو بود داره. یک بودش ای است که باقی ها مذاکره و مصالحه صورت میگیره و در این زمان در خود پروسه یا در خود فرایند دو فاکتور دیگه هست که شریفی صاحب تشریح کردن که ادغام است و مصالحه است. در بود اولش حکومت افغانستان ای را بسیار با وضاحت تشریح داد که افغان هایی که به نحوی از حکومت افغانستان ناراضی هستند و با شبکه های القاعده و تروریسم ارتباط ندارن، ما میخواییم که یارا از طریق پروسه صلح و یا هم ادغام مجدد به زندگی عادیشان بر بگردانیم. یعنی ای در سطح کلان این مسئله واضح هست که با کیها ما میخواییم مذاکره و مصالحه کنیم. در این زمان واقعا دو فاکتور عمده که ادغام و مصالحه هست ای هم واضح است. ادغام گروپای خرد کوچک طالب است و یا مخالفین که در دهات قریجات افغانستان است و مصالحه با سطح رهبری است. شما میبینین که امروز شورای عالی صلح هم در داخل ولایت افغانستان سفرهای دارند تا با مردم با کلانای قوم و حتی با مخالفین اگر شو ببینن و این مسئله را مطرح می سازن. در این زمان سفرشان به کشورهای منطقه خصوصا به ایران و پاکستان که دو کشور تاثیرگذار روی بدامنی در افغانستان هستند، یعنی حکومت افغانستان در کل این مسئله را بسیار به وضاحت توضیح داده و این مسئله را درک میکنه که مخالفین حکومت افغانستان چند بخش خصوصا دو بخش بسیار عمده داره که
شما
یک بخش در سطح
رهبری است. با مزد اعضای شورای عالی صلح میتونن که قناعت خاطر کشورهای همسایه را به خاطر برقراری ثبات در افغانستان حاصل کنن؟
ببینین نه تنها اعضای شورای عالی صلح بلکه ابتکار رئیس جمهور افغانستان کردن. رئیس جمهور افغانستان از کنفرانس قبل از کنفرانس لندن این مسئله را مطرح ساختن و ایره در کنفرانس لندن در سفرهای منطقوی در کشورهای منطقه و جهان این مسئله در علاقات سیاسی این موضوع را توضیح دادن و حتی حمایت جامعه جهانی را حمایت کشورهای منطقه را از نظر سیاسی گرفتن. آل بخش عملی است، یعنی شورای عالی صلح از نظر عملی راه های را پیدا میکنه و برنامه های را باید بسنجه که این مسئله را عملی بسازه. بنان سفرهایی که صورت میگیره، ما امیدوار هستیم که اعضای شورای عالی صلح بتانن کشورهای تاثیرگذار خصوصا که در این قضیه بسیار مهم هستن، اهمیت دارن، اونا را قناعت بتن تا این مسئله را بپذیرن و حمایت صادقانه از این مسئله کنن. چیزی که بر ما بسیار مهم است، یعنی در فرایند صلح در افغانستان چیزی که بر همه ما اهمیت داره او صداقت است. حکومت افغانستان با اقدامات صادقانه ای را آغاز کرده و ما امیدوار هستیم اطراف قضیه هم با این پدیده برخورد صادقانه داشته باشه.
دیر منن آشر صاحب، حکومت در سنوی و در مرکز رئیس دکتر حکیم آشر، در پوزی چارو کارپو دگر جنرال عبدالهادی خالد، در سیاسی او حقوقی مسائل و کارپو عبدالستار سعادت، او در نریوال و عریکو کارپو محمد عمر شریفی زموش در دیخ پروانی ملمانه دی او لخ